ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د اندونیزیا د محمدیه عالمانو ټولنه وایي د افغان خواوو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار ده. زه اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونو واورې چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه کړې. د ازادي راډیو مشرتابل افغان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې او پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وارسټ جورنال د خبريال په وژنه په مرګ محکوم و. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامداره ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کلاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ویزه حالته تللی دي. امر الله سالینن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي سالی د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي سالی د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوحې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګي د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولسته رښتیا او واقعیتونه ونشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیولو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په را روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال کې په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی و. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادېدو خبره یې مدافع وکیل کړې ده. د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د سترې محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی و سعید شیخ دې په توقیف کې وي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې برائت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوه ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل یې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبي اسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته سر ترې پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندیو برید کې لاس درلود. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. او په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټاکې خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیله پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا ویروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو بل انسان ته د لیږد وردی. دا د افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقه په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي سوالما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نعم نو سیمو بي ځای شوي وایي د ژمي یخني ژوند ګواښي. د اوروزګان اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. څلور بجې او اووه دقیقې شوې. د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا وایي که افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ یې منځګړتوب وکړي. یوسف کالا دا خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله د محمدیه علماو سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د اندونیزیا په خوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړه مرسته وکړي. ښاغلی کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي.
مغزین لري دا کوربتوب دپاره د خبرو د مذاکراتو او پاڼې وخت بیا په څنګ کې دا ټلیفوني سره د کاري د اسانولو دپاره همکاري بیا
د ملي مصالحې عالي شورا له قوله اندونیزیا په افغانستان کې د روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د اندونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مهال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي چې دواړه لوریو راتلونکي پاړو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. که څه هم د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه د دینی عالمانو سازمان رئیس یوسف کالا هیله ښودلې چې د خپلو وړاندیزونو په اړه به ژر مثبت ځواب ومومي، خو د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې له مخې یې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. افغان حکومت په دې برخه کې اندونیزیا یو ښه مرستندوی یاد کړی دی. طالبان هم د اندونیزیا د نوی وړاندیزونو په اړه څه نه وایي. خو موده وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ځای د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل شوی. طالبانو دا هم ویلي چې د سولې په خبرو کې به د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ منځګړی نه وي او یوازې قطر یې د اسانچاري په توګه یاد کړی چې هغه به هم د دواړو لوریو په مخامخ مذاکراتو کې ګډون نه کوي. اندونیزیا د امریکا، قطر، جرمنی او ناروې په ګډون د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې هم دی چې د افغانستان د سولې پروسې څخه څارنه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر خبریالانو وروستیو بریدونو ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي. په دې وروستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کاوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشته وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بېخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه رانه کړله چې بېرته خپل پخواني ځای کې ما کار کوم، هلته کار پیل کوم. نو اوس همدارنګه د کور نه بېخي کار کوم او یوازې ورډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاند وای که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریاله ده چې ورسته یو نام نه یوې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وای د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر حساب کېږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي بالای کار ما هم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندېښمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هر سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنۍ ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د تولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د ښځینه ژورنالستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځیان دي او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولې، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږۍ کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی او انعکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پېښه کې د یوه کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړه تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د خبريالانو ژوند ته د ورپېښو خطرونو په باب د دوی اندېښنې مو په دې راپور کې واورېدې چې فریبا ظاهر وړاندې کړ. په هلمند کې د خلکو اندېښنه، په هلمند کې او بخشي په اوروزګان کې د خلکو اندېښنه، په اوروزګان کې خلک له دې درک اندېښنه لري چې ماشومان به د پولیو په وړاندې واکسین نشي او په دې خطرناکې ناروغۍ به اخته شي. دوی له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اوروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسیمی څخه د اصلي رادیو د خبري پرپور کې.
د اوروزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزند د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیایي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب شوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې سي. د اوروزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپلو ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وایي په رسنیو کې د ګوزند د ناروغۍ د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا په اړه اورېدلي، او له همدې کبله یې اوږده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورورسوي. اوس ما ته وګوره، خپل ماشومان مې دغو سیمې څخه راوستی، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اوروزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اوروزګان کې د پولیو د نویو پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اوروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسؤول سیپدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,24,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس دومره خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس واخته کولی شي. ماشومان همل غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین ته اجازه ورکړي که په اړه طریق کوي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که وزارت سره تعامل سره لري، که د دبلیو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت سره تبه واخلي بل ارګان د طریقه به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دوی مشکل په کوم ځای کې دي. موږ چې دوی سره خبرې کوو وایي دا زموږ د قلات وتلې خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارک وایي په 2000 میلادي کال کې په اوروزګان کې د ګوزند ناروغۍ 45 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت سوي دي. د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول سوې، خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولی سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دری هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګوزند ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګوزند ناروغۍ نه اخته کیږي، او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزند شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګوزند ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور کې
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلو، هلته به ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنیولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 انجونې دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوي کورنۍ وایي سوړ ژمی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3,000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتې او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې. کړي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی. وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي، لس کس یو کور نه نیول کېږي، او بس څوک چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو کس هم نه نیول کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. کورنۍ رسنا کومکونه راځي، ورور د مهاجرینو په دغه کې راځي. د مهاجرین رئیس چې دی هغه ورور خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي. ورور ارمان نمونه نه دي چې په دې کې
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولې، او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول کغه واما ولسوالي کې کته هتا د مو کې د کاندیش کوشتوس نو ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. مو تر یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچیر ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي، ما خواته ولي چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي، او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړی دی. په نړۍ کې د یو شمیر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډیر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کریسمس په داسې وخت کې را رسېدلی چې د کورونا وبا تلفات په زیاتېدو دي، او د دې اخیستنې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه خپره شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي، ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایرس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپری شي، او اوس د 6% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه ده روښانه کړي چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅې کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپری شي وپیژني، او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی، همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومو وسوالو په هدفي برید کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د په خبره بي ويزه حالته تللی دي. امر الله صالح نن په ټویټر دغه خبري وکړي، خو طالبان تر اوسه د ښاغلي صالح په دې خبره خبرګون نه دی ښودلی. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال ستریت جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدلو او غونډو ډډه وکړي.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظرباف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د سباند شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالر په ملکیتونو لګولې دي. د دې راپور پر اساس د نظرباف خپلوانو اصري او لوکس اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. نور سلطان نظرباف نږدې درې لسیزه له 1991 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د دې هیواد واکمنو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمه برخه نوریاس نوري اوروي.
د ازادي راډیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظرباف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظرباف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظرباف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دعوا ده. همداسې د نیویارک ښار په وال ستریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوا روانه ده. د نظرباف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظرباف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظرباف مشر لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه هم داشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاوند ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظرباف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظرباف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظرباف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنۍ واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد نظرباف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لورې د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزی آسیا د چارو څیړونکو وای یو سیستم چې پر قبلوي دودونو ولاړ وي او یو مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هیواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هیوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هیواد ته 105 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار سوګ پټه کوو کوندي به ځان غلای کوندي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دا نه پوهینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدرمن اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي سي مخکې ته راسې وایي دي پې ولیدې دوام وایي خلاص سي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دوجر کې سر یې روانې ما بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه